درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د پارلمان و کسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریمی قدسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغلی متقی سره د امنیت له مخدره موادو سره د مبارزې د قاچاق د مخنیوی د پولو د امنیت او سوداګری په اړه خبرې کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل وروستي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ایران تر اوسه پورې د خپل پارلماني پلاوی د سفر د هدف او له طالب چارواکو سره د هغه د خبرو ډېر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې چې د ایران د امیر شورا پلاوی له امیر خان متقی سره د قاچاق د مخنیوي د پولو د ستونزو د ګډ مدیریت او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په اړه ژغیدلې دي. تکل شوی چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونه په اتوبیش ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچې تر پنځشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره سلګونو زره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سم ډول عملی کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې سږکال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایي جام ته د لار موندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یو تمرینی کمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته ولاړ شي او د 2024 کال آسیایي جام ته د لار موندنې په سیالیو کې به ګډون وکوي. افغان لوبډله به د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان، د سپتمبر په 9 له ایران او د سپتمبر په 12 له هانګ کانګ سره مخامخ شي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. د ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. د دغو توغندو له امله د احتمالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړی شوي. او د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې لویدلې ده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 40 سرتیري سپارو. چارواکو وویل چې د ژغورنې عمله د پیش ځای ته رسیدلې ده. زموږ شخله آزادي راډیو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمیر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوست کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پروی سای ګلای وشوه بهونه ټول دربدر کړل او سګ ډیر ښه بار یې نیولی دی.
په غزنی کې باغداران وایي چې تیر کال ژلۍ وې، باغونه یې حاصل نه ورکړی، خو سږ کال یې ښه میوه ورکړې ده. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې او بریدونه ډیر شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپره کړې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بلل شوي دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه په افغانستان کې د شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یوه کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو وړتیا او زیاتوالی د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې، فعالیتونه او بریدونه ډیر شوي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو ښودل شوی او تر خوای سیمې و نړۍ ته د هغوی د ګواښت زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بللې. دا اعلامیه چې د مجاهد په یک شبکه خپره شوې په کې ادعا شوې چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په صلحاو مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوې له منځه وړل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي داسې مال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قمندانان هم په نښه کړي او وژلې دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت نا وخت په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد د خپل عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په نهمه نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والی مرسیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانی په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوي بولي. هخوا په پاکستان کې د برېټانیا سفیر جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته او که یې مخونه نیول شي ښایي د پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواښ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګاونډیان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت دې اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
په افغانستان کې داعش ته او کشته شتون څومره جدي ګواښ دی؟ د پښتنه محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي غوث جانباز څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په افغانستان کې د تاریخي پس منظر نه داعش کمریخه نه لري، ځکه چې افغانستان د داعش یا د خلافت کومه برخه هیڅکله په تاریخ کې نه وه. افغانان عربي هیوادونه هم نه دي. اوس خبره داده شد که داعش په افغانستان کې شتون لري، چې البته عناصر او افراد په افغانستان کې شته، افکار په افغانستان کې شته، دا هم دغه طالبان دي. داعش په افغانستان کې د اسمان نه نه رالویږي، د کمبلې کورې نه هم نه راکښته کیږي. همدغه طالبان دي. همدغه طالبانو ته چې هغه سناریو ورکړل شوې ده، همدغه چې هغوی اوس پلی کوي، د همدغه طالبانو له منځ څخه بله ډله رامنځته کېږي چې ورته نومې داعش، د شپې تور بیرغ، د ورځې سپین بیرغ یا برعکس. په دې ترتیب زما په نظر او زما په تحلیل داعش څوک نه دی غیر دې چې د طالبانو ګله کې یوه بله ګله ده چې د پردیو په لمسون، د پردیو په تحریک او د پردیو د اجنډا د پلي کولو لپاره ایجادېږي.
جانباس، تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم درلوده چې البته ستاسو په وینا چې داعش د طالبانو په منځ کې وبله ډله، زه غواړم دا پوښتنه داسې مطرح کړم، طالبان د داعش سره د مبارزې په برخه کې څومره توانېدلي دي؟ ستاسو ارزونه له دغه وضعیت څه ده؟
ما د ډېره سخته چې دې باره کې زه قضاوت وشم کړی، زه خو اول خپل دغه پدیده یوه ګڼم، که څه داعش دی او که څه طالب دی. طالب نن سبا دغه کړنې تاسو ماته ووایئ چې دا په کوم توپیر کې ده؟ دا اوس چې طالب نه پرېږدي ښځې پارک ته لاړ شي، تفریح وکړي، استراحت وکړي، آیا دغه ایدیولوژي د دایشي ایدیولوژي نه څخه څه توپیر لري؟ طالب په څه د پاسه دوه کالو کې نجونې مکتب ته نه پرېږدي، خزی کارت نه پریږدي، تاسو ماته ووایئ چې د دې ایدیولوژي او د داعش د دلی ایدیولوژي توپیر په څه دی؟ یعنی هغه عناصرونه، هغه ابزارونه چې دی کار اخلي، دا هم تکرارون چې د تاریخي د نظره افغانستان کې داعش بنسټ نه لري، خو افکار د دغې حاکمې ډلې کټ مټ داعشي. او دا چې ویل کېږي چې دوی نه پوهېږم داعش څه پي او لاسرونه لري دا لري او هغه لري، دا خو هم دغه طالبانو تبلیغات دي، نشرات دي.
ښاغلی جانباز، داعش د اوس وخت لپاره افغانستان او بیا په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ بلل کېږي ستاسو په نظر؟
دمخه چې مې وویلې زه شخصا او زما دغه قاصر تحلیل ماته دا ښیي چې داعش بل څوک نه دی، بلکې دننه په طالبانو کې ډلې ټپلې دي چې د هغو نه ابزاري استفاده کېږي. هموغه نه چې افغانستان منطقې ته او فرا منطقې ته طالبان خطرناک دي، همدغه نه دغه د دوی دوستان چې داعشیان دي، دوی هم په همدغه کچه هم افغانستان ته هم منطقې ته او هم فرا منطقې ته خطرناک دي.
د چارو کتونکو غوث جان بازو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو غږ کوي چې د دوی میاشتني امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړي او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنۍ معاشونه اجرا کیږي. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورونو او د معلولینو د خبرو لمخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کول دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پنځه ماشومانو مور ګل خانم آزادۍ روډې ته وویل میړه پنځه لس کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتنی امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه څلوېښت کلنه میرمن وایي د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړې ده.
خواستي خدا وایم امارت اسلامي دارم کې
زه د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د پنځو صغیرانو مور یم. له دوو کلونو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د پنځه څلوېښت کلن محمد صدیق چې یوه پښه د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده، دی هم انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
دو سال میاشه معاش نه گرفتی نه علی صاحب معلوم است نه فهم کې ما چی کنیم چی نکنیم.
دوه کالو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس بې برخلیکه ګرځو او هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. هیله لرو چې چارواکي د معلولینو غږ واوري او زموږ حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورنوی او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنو امتیازاتو نه اجرا کولو له امله د شهیدانو کورنۍ او معلولین له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
کوشش شوه کې دغه معلولینو خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اروان چارواکی باید خپل هڅې ګړندۍ کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو میاشتنی امتیازات اجرا کړي، ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وای په روان کال کې 2,00,000 د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت او راجستر کړي او له دې شمیر څخه 2,500 تنه ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغه ادارې رئیس فضل حق رسا آزادی رادیو ته وویل
چې در بخش اولجات باشد چې در بخش صد باشه در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټولو معلولینو او د شهیدانو کورنیو امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته دی.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوش شاروالۍ چارواکي وایي د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې 12 پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابر شوې ده. چارواکو ویل په هره پروژه له 1,00,000 نیولې بیا تر 1,50,000 ډالرو پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوش شار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله لو خیل په راپور کې.
د خوست خار په یو شمېر خاري ناحیو او اړوندو کلو کې خاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامه په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لختیو د پخولو همدارنګه د سړکونو د هوارکارۍ په 12 پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې 300 کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکي نقیب الله وویل
دغه سهار ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیف سره مخبو مشمون ډیرې خزه داسې کسون و چې به مقصد د موټر لارام زمينانو برابر هر وخت په دې صحانه وبرسي اوس پایدای خلکو ته دا پیدا د چې ډیرې ځوانون دلته بیکور او کوروبوري نه و مقصد هغه دی پورا کوروبور زمينه کې برابر شوي دو
په اوس وخت کې چې افغانستان کې بیکاری ډیر شوي او د خلکو اقتصاد کمزورې دی یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړې چې په سیمه کې د زیرو پرمختیايي کارونو په خوا کې بیکاره خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدونکو کې قسمت علی خان ویل
همو ګډه شولا لاسې په مو پنځه ورځې کني وخصه پنځه ورځې کوم لاسې په نه وخصه دغه پروژه ته دغه سینځ ته موږ ډېر ویالي موږ یې چې خدای پاک نه پروژه دغه شروع شي ونرم دا شروع شي دار کاروبار چلان شي لوګه دو مراد مو کاروبار نشتا بل څه وځي پد شي نشتا.
خوست ښار چې له پایله د باراني اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډیری اوبه د ښار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
مرون به وشو شګراب وشو مثال اوبه به خلک ته بستونځ وو چې تاګر تاګ بکړه زنانه خو بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل کنه ډیر تکلیف سره مخامخ وي او برون بچو وشو دا لختی به او بابی او طرف تا نواتا شاهد یه چه مثال لختی شروع که گی کور بمو بابو خلوص شی او بابو لوله شی سراک بغا شی سونزه بکام شی.
بلوری تا ده خوست خاروالی مسئولین وایی چه یوشم نریوال و همکار و بنسرتون و سره ده دوی همغگی او همکاری ده دیل عمل شوی چه حقوی خپل برنامه پراخه کی. خوست خاروال بسم الله بلال ویل
دیو نفس مسیسی سره همکاره نتجه داغ ده چه الحمدلله مون مخکی اول از پروژه وی اوس ولس پروژه په ځای تقریبا 9 پروژه شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژه موږ سره ترسو نو په دې کې الحمدلله خلکو ته سهولت په هیږي چې ترسو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبوی کې وي هغه کانکریټي جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خور غلی ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست ښار اړوندو سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیايي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عوایدو د کمښت له ستونزو سره مخ بللې او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200,000 سانوتا لوړ شوی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شي. لدی سره هم مهاله ډیورن کرشی ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې هم البته په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شوی دی.
د پولینګ امن نن سهار 8 بجې شروع شوې دی او دا تر مازیګر 15 پورې دوام لري. دا د خیبر پښتونخوا په تقریبا 20 ځلو کې دی او 15 شپې ته سوکې دی د یونین کونسل او نیبرهود کونسل ویلج کونسل دا په پیښور کې د پیښور دی مردان دی خیبر ضلع دی باجوړ دی د دوه پکې د قبایلی ضلع شامل دي. نوډی خان دی ټانک ته ډېر اسماعیل خان دی بنو دی لکه مروت ته د شانته تورغر دی شانګله دا بټګرام دی او د دې علاوه ډیر اپرو ډیر لور دی تقریبا 20 ضلع دی او په دې کې 15 شپې ته کونسلو کې یا ویلج او نیبرهود کونسل کې دا ټاکنې د نن 8 بجې پیل شوې دي. زمینی ټاکنې تر 15 پورې دوام لري. دې کې تقریبا د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا سو د باندې درې لکه ووټران با خپل د ووټ حق استعمالوي چې پاکه نارینه ځانونه شامل دي. د شانتي 280 نه زیات پولینګ سټېشن دوی ټاکلي دي. په دوی کې دوی د جنگ جګړو یا د شخړو د وجې چې کوم حساس او خبره کوي نو دوی کې تقریبا 200 نه زیات حساس ګرځول شي ویډیو پاره باندې د الیکشن کمیشن په وینا چې انتظامات هم دوی کړی دي پولیس هم پزې کړی دي د امنیت لپاره دوی ټینګامونه هم پورته کړی دي. دغه نه علاوه کڅکې قسمه شکایت راځي خلکو ته د وټو نه چولو یاد ټګې کول یاد شر لانجې کول دي کنټرول روم قائم جوړ کړی دي او دغه ویډیا نمبر هم ورکړی دي کچا ته هم کم ځکه پورتو نه چولې کوم مسله یا د دغه امیدوارانو لخوا سلانجې جوړیږي د عملی لخوا سلانجې جوړیږي په دغه ویډیا نمبر 2 سره هغه ټایم باندې د ماسوم نیول شي دغه وټو نه عمل پیل شوی دي او دا به تر مازیګر پور بغیر د سوقې 15 بجو پر دوام لري.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د یورانیم د غنی کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ لمخې مختصي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده. نو موري د سرګندونی ورسره لدی وکړي چې امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د رواني میاشتې په پایل کې ویل چې ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر ورو کړی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ لمخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبې د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیم د تر 80% په خولو ورو کړی دی وي پوښتنې په ځواب کې وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیم غنی کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانوني پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیم د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او همدې اټومي وسلو تر کچې پورې د غنی شوي یورانیم غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د اتون لارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې له حکومت غوښتل شوې چې کله تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملی نکړي د یورانیم د غنی کولو بهیر د لهغه څخه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې هټه ټاکل شوې ده. دغه تړون لمخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 4% پورې یورانیم غنی کولای شي خو وروسته له هغې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول تهران هم په دغه تړون کې له شوې ژمنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د تر 80% پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه پیل کړه. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي ململ روخو اوس به لمړی اجمل شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو په جرګه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند غړي کوري میلز د غشتنې پاړه لیکنه خبره کړې ده. شغل میلز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د استهزاء شخ اوچت کړی دی. د جمعې پر ورځ د استهزاء طرح وړاندې کړه. په دې طرح کې راغلی دي چې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو لپاره نږدې 8 میاشتې وخت درلود چې دا چارې په منظم ډول ترسره کړي خو دوی ونه توانېده چې په مسون ډول پوځیانو باسي او نه سره امریکایي اتباعي هم شاته په افغانستان کې پرې شودل. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیمای نر حمله افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا ته د رسیدلو او پلاره د پات شوی افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. واشنگتن اگزیماینر لیکي دوه کال تیر شول خو لا هم د امریکا یو شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې دي او بیا شمېر شي امریکا ته رسیدلی دي. هلته د دایمي اسنادو د ترلاسه کولو بهیر ته انتظار دي. د ورځپاڼې په باور تر دې دمه په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره څه باندې 1,250,000 کسان انتظار کوي. د کډوالۍ د نړیوالې پروژې د څارنې د برخې سلاکار ادم بیټس واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ځانګړې ویزې د پروګرام له مخې باید د کډوالو دوسیه په 9 میاشتو کې تصفیه شي، خو څلرویشت میاشتې پرې تېرې شوې دي او ورځ په ورځ دوسیې یو په بل باري شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له دې ډلې چې امریکا ته د تګ لپاره درخواستونه ورکړي دي ګڼ کسان پاکستان ته تللي دي. هلته د دوی د ژوند لګښتونه زیات دي، له پاکستان د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. هلته نه کار کولی شي او نه هم خپل ماشومان ښوونځیو ته استولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان واشنگتن اگزیماینر ته وویل چې اوس د دغو کسانو دوسیو ته کتنه پیل شوې ده، خو دې ویاند له دې څخه ډډه وکړه چې دا معلومات ورځپاڼې ته ورکړي چې څومره غوښتنلیکونه به ومنل شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د یو افغان کډوال پر ژوند لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي د ریشی سوناک په مشرۍ د بریتانیا له حکومته غوښتل شوی دي چې هغه افغان پرې نشتي چې بې کوره شي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال د بریتانیې ځواکونو څنګ ته درېدلی و. ورځپاڼې لیکي د افغان هوایي ځواکونو دغه پیلوټ ته تیره اونۍ وروسته تر دې دایمي ویزه ورکړل شوه چې انډیپندنت ورځپاڼې د اوږدې مودې په مخه د هغه د حقونو لپاره مبارزه وکړه. ورځپاڼې د دې پیلوټ نوم نه دی اخیستی، دا غاک سیخ پور کړی دی خو پر مخې پرده اچولې ده چې ونه پیژندل شي. انډیپندنت لیکي چې دا افغان 28 ورځې وخت لري چې د اوسېدو ځای پیدا کړي او له هغه وروسته به له هوټله وایستل شي. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې هیواد یې د نویو کډوالو تر سخت فشار لاندې دی. د دوی لګښت دوه برابره زیات شوی دی چې تقریبا اوس په کال کې 4 میلیارد پاونډ ته رسیږي.
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو، خو سږ کال حاصل شوه. بڼوال له حکومت د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولار دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
نو سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېر ښه دي. پرتله د پرووسای ګلی وشوه، باغونه یې ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی. موږ الحمدلله د سږ د باغونه ډېر راضي یو. دموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که دموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شان که دموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو.
په غزنی کې ډیری باغوانان وایي که د کرنې ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای شي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کیږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسیږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ رادیو ته وویل موږ هڅه کوو چې په داخل او خارج کې د باغوانانو باغونو ته مارکیټ پیدا کړو او هم سړې خونې ورته جوړې کړو. د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لاملونه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی.
سکل لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ د مڼو په باغ کې د تیر کال پرتلې حاصلات لیل الحمد ډیر ښه دي. تیر کال غلی والو ترڅنګ یخ ور سره پسنګ کې بارانونه زیات وو باغداران وضعیت سخت خراب وو سخت کال چې بیا دوی حاصلات خدي لکه څنګه چې تاسو وینئ د مڼو سخت کال حاصلات خدي ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي باید دولت دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي ترڅو د دوی حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې د چتیر کال په غزنی کې ډیرای د مڼو باغ نه ژلې وهلې وو خو سږ کال یې بیا شی میوه کړې دي.